د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت نن د کابل په باغ بابر کې د لاسي او سیمه ایزو صنایعو یو نندارتون جوړ کړ. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې د هیواد له 15 ولایتونو څخه د سوداګرو لاسي او سیمه ایزو صنایع په یو سلو لس غرفو کې نندارې ته اېښول سوي دي. ښاغلی رستمی وایي دغه نندارتون چې په کابل کې جوړ شوی پکښې د پروان، بامیان، ننګرهار، هرات، بلخ او کندهار ولایتونو څخه د سوداګرو لاسي او سیمه ایزې صنایع نندارې ته اېښول سوي دي. ښاغلی رستمی زیاته کړه چې په 4 غرفو کې ښځو خپل لاسي صنایع نندارې ته اېښي دي. د ښاغلي رستمی په خبره د دغه نندارتون د جوړېدو هدف د کلیو اقتصادي وده او کلیوالي لاسي صنایعو ته بازار موندنه بلل سوی ده. په بغلان ولایت کې د 400 کیلومترو په اوږدوالي د سړک ته جوړولو کار پیل شو. د بغلان د کلیو پراختیا ریاست ویان محراب الدین ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل دغه سړک د نهرین په ولسوالۍ کې جوړیږي چې د جوړېدو چارې به تر 9 میاشتو پورې بشپړې سي. دغه سړک چې د کلیو پراختیا وزارت د 9 میلیونو افغانیو په لګښت جوړیږي خلکو ته به د سوداګریزو اموالو د انتقال په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلی ابراهیمی وایي د دغې پروژې په پیل سره 500 تنو ته د کار زمینه برابره سوې ده. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ لس پوله، یو ایرو 8 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 1450 افغانۍ.
نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده. په 1925 میلادي کال کې د سویس په جنیوا کې د ماشومانو د هوساینې په اړه نړیوال کنفرانس کې پریکړه وشوه چې د ماشومانو نړیواله ورځ هر کال د جون په لومړۍ نیټه ولمانځل شي. د دغې ورځې د لمانځلو هدف دا دی چې په نړۍ کې د ماشومانو ستونزو ته پاملرنه زیاته شي. د افغانستان په ګډون د نړۍ ډېر هیوادونه د جون لومړۍ نیټه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، خو ډېر هیوادونه د نومبر 6 د ماشومانو د ملي ورځې په توګه لمانځي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې سپارښتنه کړې چې ټول هیوادونه د ماشومانو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره یوه مناسبه نیټه وټاکي. لکه څنګه چې مې وویل، دا ورځ نن په افغانستان کې هم د غونډو او د غراز د ځینو مراسمو په جوړولو سره لمانځل کېږي، خو ویل کېږي چې د نورو ناخوالو تر څنګ په افغانستان کې په اوس وخت کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان د خپلې کورنۍ لپاره د یوې نفقې د برابرولو لپاره په شاقه کارونو بوخت دي. په دې اړه به زموږ په نننیو نورو خپرونو کې په تفصیل واورئ، خو اوس بیا هم یوه امنیتي موضوع راخلو. د افغانستان ولسي جرګه خبرداری ورکوي چې په 2 ورځو کې په کندوز کې یرغمل شوی مسافر د طالبانو له منګولو ونژغورل شي. د اعتراض په ډول به د ارګ مخې ته خیمې ووهي. د دې جرګې اداري پلاوي او غړو نن د طالبانو له لورې په کندوز کې د مسافرو وژنه او یرغمل نیونه په سختو ټکو وغندله. تېره ورځ وسلوالو طالبانو د کندوز کابل پر لویه لاره شاوخوا 150 مسافر له موټرو ښکته کړل چې یو شمېر یې ووژل، ځینې یې پرېښودل. خو د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې لا هم 8 تنه د طالبانو په بند کې دي. ولسمشر اشرف غني هم د وسلوالو طالبانو دغه عمل غندلی او ټینګار کړی چې د پېښې عاملانو ته به سخته سزا ورکړي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي او غړي په کندوز کې د وسلوالو طالبانو له لوري د یو شمېر مسافرو اختطاف او وژنه د اسلام له اساساتو او نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بولي. د دغې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی له ولسمشر محمد اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې ژر دې د یرغمل شویو کسانو آزادولو ته زمینه برابره کړي. د ولسي جرګې اداري پلاوي او یو شمېر غړي دې کار په غوسه کړي وو او خبرداری ورکړ که ترجمه پوری حکومت یرغمل شوی مسافر آزاد نکړي نو په پراخو مظاهرو بلاس پوری کړي. د دغه جرګې لومړی منشي عبدالروف انعامي حکومت د مسافرو د امنیت په تامین کې په پاتې راتلو تورن کړ او له حکومت یې په جدي ډول وغوښتل چې د مسافرو د راخلاصون لپاره چټک اقدامات وکړي.
تېره ورځ چې کومه پېښه رامنځته سوه، له حکومته زموږ غوښتنه دا ده چې دې موضوع ته جدي پام وکړي، تر جمعې پورې د طالبانو له منګولو یرغمل شوي کسان آزاد کړي.
د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د 3 شنبې په سهار وسلوالو طالبانو د کندوز د علي آباد ولسوالۍ د شینتېپي په سیمه کې د کندوز کابل په لویه لاره 150 مسافر له موټره ښکته کړل چې یو شمېر یې ووژل او ځینې یې پرېښودل. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې لا هم 8 تنه مسافر د وسلوالو طالبانو په بند کې دي. د ولسی جرګې غړي فوزي کوفي خبرداري ورکړ که پاتې کسان تر دوو ورځو آزاد نشي نو په کابل کې به پراخې مظاهرې وکړي او د ارګ مخې ته به د تحسن خیمې ووهي.
زه د یو فرد په حیث حکومت ته خبرداری ورکوم که چیرې حکومت تر راتلونکو دو ورځو یعنې تر جمعې پورې د طالبانو له منګلو یرغمول شوي مسافر روغ رمټ را خلاص نه کړي، موږ به د ارګ شاوخوا د تحسن خیمې ووهو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندوز کې په مسافرو باندې حمله په سختو ټکو غندلې او هغه یې لارښکونه بللې. ولسمشر په یو پیغام کې ویلي چې په دې اړه سرتاسري تدابیر نیول سوي او د دې پیښې عاملینو ته به سخته سزا ورکړل سي.
زموږ په هیوادوالو باندې خاینانه حمله په سختو ټکو د غندلو وړ ده. سرتاسري تدابیر نیول سوي. زموږ اراکین هر اړخیزه فعالیتونه کوي. دا قطع طریقي ده. څوک چې قطع طریق وي په دین قانون او زموږ په عرف کې د سختې جزا واجب دی او دا جزا به دوی ته ورکړل سي. دوی تښتېدلی نه سي.
طالبانو بیا په یوې اعلامیې کې د یرغمل شویو کسانو مسؤلیت اخیستی دی او ویلي دي چې یرغمل د امنیتي ارګانونو کارکوونکي دي. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینهپال وایي چې د پاتې مسافرو د راخلاصون لپاره جدي اقدامات روان دي. ښاغلي مینهپال ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر د کورنیو چارو او ترانسپورټ وزارتونو ته دندې سپارلې چې په ټولو لارو د تلونکو مسافرو امنیت خوندي کړي. د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې حکومت باید د لویو لارو امنیت ته خاص پام وکړي.
و امروز چې د افغانستان ولسی جرګه خبرداری ورکوي چې په دو ورځو کې په کندوز کې یرغمل شوي پاتې مسافر د طالبانو له منګولو ونژغورل شي د اعتراض په ډول به د ارګ مخې ته خیمې ووهي. تېره ورځ وسله والو طالبانو د کندوز کابل په لویه لاره شاوخوا 150 اتیا مسافر له موټرو ښکته کړل، یو شمېر یې ووژل، ځینې یې پرېښودل. خو د کندوز د امنیتي چارواکو په وینا لا هم وسله والو طالبانو 8 تنه له ځان سره اسیر ساتلی دي. د افغانستان په جنوب هلمند کې هم د جګړو اور په وروستیو کې بیا ګرم شوی دی. په هلمند کې ناسمې ادارې د دې ولایت په نامرو کې څومره ونډه لري. ښه حکومتداري یعنې د ملکي ادارو لخوا خلکو ته د ښو خدمتونو وړاندې کول او د رشوت مخه نیول آیا کولی شي په هلمند کې د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي؟ دا ځل د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دایی په هلمند کې د جګړو اور ولې نسړیږي، د لړیو په ترڅ کې همدا موضوع څېړلې او د کارپوهانو او د هلمند ولایت د اوسیدونکو نظرونه هم راخیستې دي.
په هلمند کې په تیرو څو کلونو کې حکومت او طالبانو د هغه سیمو پر نیولو ډیر جنګونه کړي دي چې شنې او سره سبزوي او ډیر اوسیدونکي ولري. که پر خلکو حکومت کول د ټولنیز ژوند نظم او د انسانانو په منځ کې اوسېدل د دې قضیې یو اړخ پرېږدو، نو خلکو ته به لومړیتوب هغه ډله ولري چې ښه او دوامداره خدمتونه وړاندې کړي. د رشوت او کاغذ پرانۍ څخه خلاص اداره، عدالت ته لاسرسی او متوازن انکشاف ته ژمنتوب، ښوونځی، کلینیک، سړک، پاکی اوبه، په خاص ډول امنیت او داسې نور ډیر موارد چې خلکو ته ژوند اسانه کوي په خدمتونو کې راځي. کله چې یاد خدمتونه تر خلکو ورسېدل دې ته ښه حکومتداري وایي. نن غواړم په دې پوه شم چې آیا ښه حکومتداري هم د امنیت تر ټینګښت سره مرسته کولی سي؟ څنګه؟ هغه کار چې د توپونو او ټانګونو ورهاخوا جګړې ګټلی سي او هلمند چې کلونه د جنګونو او ناامنیو په غېږ کې تیر کړي دي، بې له وسلې د ښه حکومتداري په ترڅ کې امنیت کېدلی سي؟ لیکوال او ژورنالیست زین لاس تنگزی وی خلک به هغه چاته بیرته پر دوی د حکومت کولو واک ورکړي چې خدمتونه وړاندې کړي او د خلکو د ادارې تمثیل وکړي.
حکومتونه خلکو ته خدمات وړاندې کوي، دا مکلفیت دی، دا د خلکو باندې حق دی. کله چې دوی خپل دغه حق تر خلکو پورې ورسوي، امنیت ورته راولي، ښوونځی ورته جوړ کړي، د کور مخته د پاکو اوبو برمه ورته ووهي، سړک ورته جوړ کړي، ښکاره خبره ده چې خلکو باور پر دولت زیاتېږي. کدا کار نه ورته ونکي تبي دي چې دولت او د خلکو تر مابین فاصله پیدا کیږي باور له مابین ځي هغه هدف چې باید دولت لاس تر وړي هغه نسره وړلی دا تبي دي چې کله حکومت دغه شیان ته لاسرسي ونه کوي د خلکو حق ورته ورنه کوي نو به خلک خپل پیسې راکوي چې په کوم ځای کې شکار خلاصيږي څوک شکار ورته خلاصي هغه ته دي کله چې هغه ته لاړ نو دلته تبي دي چې دولت یوازې پاتې شو
افغان حکومت په هلمند کې د بارنوي مرسته کوونکو په مرسته یوازې د 2013 څخه تر 2014 پورې په یو شمیر مرکزی او جنوبي ولسوالیو کې د شی حکومتداري په تمثیل وتوانېدی خو په ډیرو نورو ولسوالیو کې حتی سرتاسري واکمنۍ ته هم ناتوانه پاتې شو کتونکي وایي په ولسوالیو کې د اوبو د داسې شبکې او ټانکۍ جوړول چې اوبه ونه رسوي په اداره کې د ښکلي او نوي میز پر سر د کمپیوټر ښودل چې برښنا ونه لري او د کلینیک هغه ودانۍ چې ډاکټر او دوا ونه لري حکومتداري نه بلل کیږي د هلمند اوسیدونکي وایي حکومت د مجربو پاکو او متخصصو کسانو په ګمارلو ونه توانېدی
دغه برخه کې حکومت یا دولت پاتې راغلی دی ځکه موږ وینو ډېرې ادارې ډېرې لوکسې او ډېرې ښکلې جوړې کړې دي مګر په هغه ډول یې کار نه دی ځنې اخیستی د ښاروالۍ په برخه کې که یاد کړو د اوبو ټانکۍ د ښار په بېلابېلو برخو کې لګولې دي د ابتتاح پر مهال تر هغه وروسته صرف د یوه میاشتې کار ځنې اخیستی نور هر څه دغسې په ټپه درېدلی دي
اما اداري فساد په خپل اوج کې دی یا مو د بېکاري کچه لوړه ولاړه او همدارنګه امنیت راستر بل چې د بیبوت پر ځای د خرابېدو لور ته ځي یو ځنې لامل ده چې د لتیرو دوه کڼو راځي په افغانستان کې کار هیڅ کار نه لسی
کله چې حکومتداري لمنځه ځي اداره نظامی او د یوې پوستي حالت غوره کوي خلک د خدمتونو څخه لیرې پاتې کیږي د حکومت سره فاصله نیسي همغږي او همکاري لمنځه ځي او حکومت پر میدان پاتې کیږي عام خلک چې په عادي ژوند کې د ستونزو سره مخامخ کیږي هغه چاته مراجعه کوي چې پر کلي او ولسوالۍ حاکم وي اوس مهال د هلمند په باغران دیشو نوزاد موساکلا او ځینې نورو ولسوالیو کې اصلا د افغان حکومت رهبري وجود نه لري په سنګین خنشین او مرجی ولسوالیو کې یوازې د ولسوالۍ ودانۍ د حکومت تر ولکې لاندې دي او په مرکزی ولسوالیو او مرکز لشکرګاه کې په اکثرو ادارو کې په خاص ډول عدلي او قضایي برخه کې خلک د رشوت او کاغذ پرانۍ څخه پوزې ته راغلي دي قومي مشر عبدالله خان معصومي وایي هر ورځ سلګونه کسان د وسلوالو محکمو ته انتظار کوي او د حکومتي ادارو څخه خپلې دوسیې د طالبانو محکمو ته وړي دي
په داسې شکل خلک راغلي دي اوس چې په مساقلا کې دولتي اداره نشته ما چې معلومات کړي هغه دولتي طرفدار خلک لا هم تر هغه پخواني دولتي حالت اوس راضي او خوشحاله دي په دې مورد تاسو توجه غواړو شمالي ولسوالۍ هم ټولې په بد حالت کې دي ولس ناخوښه او ناراض د دغه محلي ادارو هغه کسان چې په راز کې دي تاسو یې خپل په شفاهي او تحریری ډول تر خپل څارنې لاندې ارزیابي کوي چې دوی علمي سطحه کمه ده ولسی سطحه یې کمه ده ولسی پاور یې څونه دی تجربه یې څونه ده الحمدلله قرار د معلومات د ټولو څخه خلاص
معصومي د هلمند د والي غوښتنه وکړه چې د شی حکومتداري د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې وکړي او د حکومتداري په برخه کې د افغان حکومت ژمنې پر ځای کړي د هلمند د څوارلس ولسوالیو څخه یوازې په ګرشک ناوې نادالي او ګرمشیر ولسوالیو کې د حکومت اړوند لوی او وړې ادارې فعالیت کوي خو ویل کیږي څنګه چې اړتیا ده په هغه کیفیت خدمتونه نسي وړاندې کولی په یادو ولسوالیو کې د ښو خدمتونو په وړاندې ستونزې د زړو او پخوانیو مامورینو تر څنګ نامني د قومي او قبایلي جوړښت موجودیت د کمپیوټري سیستم او برښنا نشتوالی دی حکومت د دې لپاره چې د ولسي وګړو ستونزې ته ځان ورسوي او د خلکو سره خپله فاصله راکمه کړي په ولسوالیو کې د ټولنیزو شوراګانو پر جوړښت کار وکړ په لومړیو کلونو کې دغه کار ښه نتیجه ورکړه خو وروسته د دغه شوراګانو یو شمېر غړو په هغه مرستو او پروژو کې فساد ته مخه کړه چې حکومت خپل لور ته د خلکو د نږدې کولو په موخه پیل کړې وې خلک وایي د ټولنیزو شوراګانو جوړښت پر ځای اقدام دی خو په ترکیب کې د راتلونکو کسانو لپاره ځانګړي معیار وجود نه درلود چې همدا د شورا په منځ کې د فساد او درغلیو باعث شوی دی
هغه خلک نه دي راغلي چې هغه د ولس رښتینې نمایندګي وکړي بس یواځې د اصول پورو په انتخاب باندې راغلي دي نه هغه سي انتخابات سوي دي نه د دوی دپاره کم داره کم طرز العمل جوړ سوی دی څوک کولی شي دې شورا ته ځان کاندید کړي په کوم معیار باندې کولی شي دې شورا ته ځان کاندید کړي هر چا چې ځان ورته نوماند کوي هغه مربوطه اداره یې داسې ډېر دغه نه کوي په دېشي باندې ټینګار نه کوي دا چې دوی د دولت او د ملت ترمنځ رابطه باید جوړ کړي دا شی صحیح نه شي جوړ د دولت پلان دا و چې د دې څخه باید شو حکومت تیار را جوړ شي خو بدبختانه د حکومتداري په پرځای باندې فساد لمن پراخس.
دغه شوراګانې څومره د ورسته د دیو په ترکیب کې د دیو په جوړښت کې یو ډول داسې کسان ور داخل سول چې هغه خپل هم ولستن د منلو وړ نه و، د دولت سره هم لاتړې نه و.
د شوراګانو د یو شمېر وکیلانو لخوا تر ټولو ډېر فساد د کوکنارو په ضد د مبارزې په برخه کې د فوډ زون په پروژه کې چې د 2008 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پرختیایي ادارې په مالي لګښت پر مخ وړل کېده وسو. دوی د کیمیاوي سرې او اصلاح سوو تخمونو د ویش د پروګرام ډیری پر خپلو دوستانو وویشل او یا یې په تور بازار کې وپلورله. هغه مرستې هم اکثره د دې شوراګانو د وکیلانو لخوا حیف او میل سوې چې د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو پر مهال زیانمنو کورنیو ته ورکول کېدې. کتونکي وایي د ټولنیزو شوراګانو د وکیلانو دغه ډول کړنو ولس نور هم په حکومت بې باوره کړ او فاصله یې واخیستل. د حل لار څه ده؟ څنګه کېدای سي د هلمند په ولسوالیو کې رامنځته کېدونکي خدمتونه او حکومتداري داسې دوامدار سي چې امنیت ورسره دوام وکړي؟ کتونکي وایي په هلمند کې هغه وخت امنیت ټینګېدلی سي چې په کار پوه کسان په دندو وګمارل سي، د حکومت دروازه د ملت په مخ پرانیستل سي او عام خلک د فساد او ناامنیو په ضد د چارواکو سره مرسته وکړي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل په هلمند کې پر اوسنیو حکومتداري نیوکه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل تر هغو چې د هلمند یو شمېر ادارو ته معینه او اضافي بودیجه ورنه کول سي او په ادارو کې خدمتونه عالي نه سي، خلکو ته د حکومت اوسنی وضعیت د قبول وړ نه دی.
په هلمند ولایت کې زموږ لپاره هغه خدمات چې هغه دولت مکلف دی چې د ولس لپاره ترسره کړي هغه نه دي ترسره سوي، نسبت نور ولایتونو ته چې هلته د خلکو لپاره ډېر فرصتونه آماده سوي دي او دولت ښه خدمات ترسره کړي دي، تر څو چې زموږ ریاست مستقل نه سي او په لاس کې امکانات ورته ورنه کول سي او موږ ته ښه خدمات ترسره نه سي، موږ ته په هیڅ وجه قابل د قبول نه دي.
هلمند کې د ملکی برخې هغه ادارې چې د ریاستونو امریتونو او مدیریتونو په سطح د حکومتداري په برخه کې د دې ولایت خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي 45 رسیږي. اوس مهال د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې یوازې په 4 کې د نورو په نسبت تر یوه بریده ټولې څانګې فعاله دي. په هلمند کې شاوخوا 15500 کسان په دولتي ادارو کې دندې ترسره کوي. محمد الیاس تای، د ازادي راډیو هلمند.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونې اوریدو ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو له ازادي رادیو څخه دا او نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 2290 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شخصي حریم په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څنګه مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، شرغ لست
ته استاذ همکارانو ته استاذ د رادیو لسپوڅخه د افغانستان ټول ولست خپل سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د شخصي حریم په اړه معلومات ورکړي.
شخصي حریم هر هغه ملکیت چې یو شخص ترې په هر ډول چې وغواړي او هغې څخه استفاده وکړي او هغه شخصي یا خصوصي حریم ده. په مثال په توګه موټر ده، د موټر نه چې په هر ډول چې پخله وغواړي استفاده وکړي. کور ده، په کور کې که ژوند وکړي چې هر رقم وغواړي هغه ترې استفاده وکړي، ده شخصي حریم ده. یعنی بل څوک پکې مداخله ونه لري، دا خصوصي حریم ده.
ډېره مننه ملک زاده صاحب. په شخصي حریم کې کوم موارد شامل دي؟
هغه موارد چې خصوصي حریم دی هغه عبارت لازمن لیکنې دي، هغه وسایل چې موږ په کور کې لرو یا هم ارتباطات لرو خلکو سره. بل زمن استوګنۍ ده، یا چیرته چې موږ ژوند کوو هغه ځای دی. مثلا مخابرات یا هم تلگراف دا مسائل دی. زمان دا استخدامی مسائل، مثلا دوسی دی پیوچیر دا چه کار کهو اغا باید سوک ونی وینی چه زمان شخصی حریم دی. یا هم پزشکی دوسی دی دا 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 دوا یا هم دا اغا مسائل چه من دکتر تازو من دوسیه لرو اغا باید سوک ونی وینی. بل زمن هغه موضوعات چې څوک کورانی موضوعات باید څوک افشا نکړي دا کېدای شي خصوصي موارد
ډېره مننه. د افغانستان نافذه قوانینو کې د شخصي حریم د نقضولو په اړه څه ویل شوی دی؟
دا چې خصوصي حریم یا هم شخصي حریم کې څوک مداخله یا لاسوهنه لري په دې ځای کې زمنګ او تاسو اساسي قانون لدن سخت ملاتړ کړی چې هغه هم شمه ماده ده چې هغه داسې وایي د اشخاصو او د مخابرې او لیکنې آزادی او محرمیت کپه لیکنې ډول وي یا د تلیفون او تلګراف یا نور وسایلو له لارې له تیری څخه خوندي دي. یعنی په دې معنی چې دولت د اشخاصو د مخابرو او لیکنو په پلټنه کې حق نه لري مګر د قانون له حکمونو سره سم. یعنی داسې چې که څوک په مخابره یا هم تلګراف په داسې مسایلو کې خبرې کوي حتی دولت هم حق نه لري چې هغه وګوري مګر هغه څه چې په قانون کې پیشبینی شوی وي. او بل دا چې همدارنګه اته دیرشمه ماده کې هم د شخصي استوګنځي یا هم د مسکن له تیری څخه خوندې دي چې یعنی هیڅوک د دولت په ګډون نشي کولای چې د استوګن یا هم د مسکن له اجازه یا د واکمنې له محکمې له قرار پرته او بل هغه حالات او لارو چې په قانون کې خول شوی دي د چا کور ته ورننوتل یا ولټوي. او همدارنګه که په سرګن مسایلو کې مثلا په سرګن جرم کې یا په موردو کې که مسؤول مامور کولای شي چې محکمې نه وروسته د محکمې نه د مخکې د محکمې پرته له شخصي کور ورننوتو یا د هغې پلټنې نوموړي مامور مکلف دی چې کور ته له ننوتو په پلټنې وروسته په هغه موده کې چې قانون تاکید محکمه قرار ترلاسه کی. یعنی دا چې خصوصي حریم د قانون د اساسي قانون ملاتړ لري. یعنی هیڅوک پرته له دې چې د محکمه څخه اجازه واخلي د خصوصي حریم ته ورننوځي یا هم تلاشي وکړي یا ارته پلټنه ولري.
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په حنا
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لا فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو یو سر 206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشرغلاست تاسو لا ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري. ملک زاده صاحب د ورستي پښتنې پټوګه د دې لپاره چې پټولنه کې د وګړو شخصي حریم خوندي وساتل سي او ورته ځان ونه رسیږي باید کوم کارونه ترسره سي؟
په دې چې دا مسائل افشان سي یا هم پکې مداخله وکونی کی اول لار ادا ده چې باید آموزش ورکړ شي. مثال د خبرې دا په یو عرف او فرهنګ سي منګ او تاسو د چې چا په حریم کې مداخله ونکو چا په حریم کې لاسوهنه ونکو. مثلا خپل کوچنیانو ته اولادانو اولادو ته په کورنۍ کې آموزش ورکړ هغه ته وروخول چې باید چا حریم کې لاسوهنه ونه وای. په مثال په توګه یعنی چا دروازه وازنه کی یا کور کې بدون د تاق تاق یا هم بدون د خبر ورکول وروسته ورنه نوزی. بل خبر ده چې تلاشی مسله ده. مثلا که یو چیرته یو شخص ورزی مثال د خبرې ارته بعد تلاشی نسی هغه د شخص تلاشی کیږي خصوصي حریم ته صدمه ورسول کیږي. بل ده چې باید امنیت تامین وي، چې امنیت تامین وي. مثال د خبرې کچیر ته منګو تاسو یو یو دا د امنیتی کمرې چې پیاو چیر ته وي، باید خلکو ته، عام خلکو ته، ټولو ته به دغه خبر ورکړل شي. مګر په کوم صورت کې چې هغه ځای کې مثال د خبرې کوم صدمه دولت ته رسیږي، نور باید ټول خلک خبر وي. دا هم خصوصي یا شخصي حریم ته تعرض دی. او په دې په منځ کې بل خبره دا ده چې د رسنۍ هم ډیری په خصوصي حریم کې مداخله کوي. مثلا یو چیرته چې یو خانوادګي یا فامیلی مسایل وي، هغه انعکاسوي خلکو ته. دا هم مخکې ده چې مثلا ډیری مجرمین دي ارته وایي چې مثلا یو هر څوک بریالزمه دي، مخکې ده چې محکمه په هغه باندې فیصله وکړي، دی هغه شخص درسنیو له مخې خلکو ته روښي چې دا مجرم دی. دا پخلا یو مداخله یا هم ګوتې وهلې په خصوصي حریم کې.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مالسه.